پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د 14 چې یو شمیر سیمه ییز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي، در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن شپه ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساری وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. دیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. د هلمند د ولیوایان عمر ځواک وایي چې په 2014 کې 21 کسان ټپیان سوي چې 2 تنه نور وژل سوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د 21 ټپیانو ترڅنګ دوی ته 2 مړي هم ورول سوي چې یو ملکي او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولیوایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی، د سرحدی لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې تر سره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږ کال 1 میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږ کال به 2 میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نور یې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل
2.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو، اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ترامپ فلوریدا ته د اونۍ د پای په رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو او د دوړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکو کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د دوړو مشرانو په خبرو کې د ناتو تړون پر تمویل هم خبري وسوي. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناتو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپل دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دوغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیا ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د 94 کلونو او 103 ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر 10 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ سو.
په افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د هلمند په لښکرګاه کې نن یو شمېر چاودنو یو شمېر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د دخل کو د استادو سرګندونه هم اوري.
تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو. په دوتي یو هم رئیس اقتصاد دی چې فعلاً امکان ورکړی کامیاب او فائده مخصوصي و.
د کابل چاپ ورځپاڼه لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحر کاروان ونیس پروګرام خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو سره 296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لښکرګاه کې 14 شوي دي. خلک ته مرګوب لاړه ولید او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شپه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایی را سره د ټلیفون پرې کې ده. دایی صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی کدا وای چې دغلته دغه امنیتي پیښه څه ډول شوي او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کیږي؟ د مقاماتو د وشل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراسم سلامونه لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دی. دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویان عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي تر اوسه د پیښو نوعیت نه دی معلوم. پیښه د ولایت مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټیډیم کې چېرته د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په ګنجش روان رامنځته شوی دی. هغه ویډیو چې موږ تلاش راغلی ده ښیي چې امنیتي ځواکونه تر چاودنې مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله ماین کشپېږي یا چاودېدونکي توکي هلته معلومېږي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کول لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته چاودنې رامنځته کېږي. چاودنې دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو نه به هېڅ فوت نهشته. د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه راکړې وایي چې 20 کسان ټپیان وروړي شوي دي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په اسکارا پکې د ولایتي شورا درسیال عبدالله لزی د سرحدي لواء کمانډان زیرګل مقبل او د هلمند کاتو فرهنګ رئیس حمید الله زیار او د هلمند ځوانانو امیر غلام غل ثوري دا ټپیان دي. او د دې تر څنګ د کرهوی رئیس هم په ټپیان کې شامل دي. ولکې د اکثره ټپیان ملکی مامورین دي چې د کرهوی د ریاست تر څنګ د کاتو فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. کته هم د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین خان د ټکېدو خبرو کولته خو څو شپې مخکې د ډاکټر خبرې وشولې. هغه جوړ دی او د یو ویډیو پیغام د خبرولو تلته کې دی چې تر رسمي پر دوه ورسیږي. تر اوسه پورې د دغه برید تر مراسم چا په غاړه نه اخیسته.
ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د 14 په اړه چویل کیږي. ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادیږي دغلته 214 شوي دي او یو شمېر کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د یو شمېر سیمه ییزو مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم ته چوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې او د نن ورځې په خبرونه کې در سره تازه ورستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی د پیښې غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنې سیمه یو مهمه سیمه بولی وای چې دا تل د امنیتی ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
ډیره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو، او په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی و، کامیاب و، پایسته مصطوفي و. ویل کېږي چې د میډیا د لارې څخه رئیس د اقتصاد شهید شوي دی. د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم، دوی وایي چې سر معاون او رئیس د اطلاعات و کلتور و د ځوانانو امیر زخمي. زیاتره زخمیان دي ټوله په ما پیښه کې چې موجود په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان سوي دي. رئیس د هغه قومندان د سرادي د لوا زهرګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی. نو زخمیانو ډېر لرو خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه نه څه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو دغه څخه
ملکیانو په اړه څه ویل کېږي په کې؟ اغلی نیازی،
ماینونه پکې کیسه و، پروګرام شروع و، هغه ساحه چې والی و دوی ته نږدې و، هغه ساحه کې چاودنه سوي ده. دوه درې چاودنې سوي، دوه چاودنې پرله پسې سوي دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي پکې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وې، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وې. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده. څوک نه پرېږدي چې داخل د سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان انتقال کړل، شهیدان انتقال کړل شپخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورسي، وینې ورسي زخمیانو ته. وکه چې دا ډېره دردونکې
فکر کوي چې ولې مثلا د داسې غونډو امنیت سم نه نیول کیږي که څنګه؟
فکر کوم وخت چې دوی ماښام دوی دا برنامه د پاره تیاری نیسي، یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، ماین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه ښه د پروګرام په منځ کې چاودنه شوې ده. په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماینونه شوي
د نفوذي
کسانو کار کې دی؟ شي بل
دا د سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی. دا غزمور هغه مرکزی هغه وی‌آی‌پی نقطه هم ده، دا میشه تر کنترول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي. طبعا دا بعضي کسانو به په دې کې اتمن لاسي، د دې دپاره چې اراج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. طبعا په داسې کسان موږ لرو، هم په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دوی دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند لخکرګاه د نن ورځې امنیتي پیښې په اړه مو په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري او اوس حمله ناجي صاحبي خدنو سي اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼولۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې به د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو سره په همغږۍ د کلیوالي پرمختیا شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړې شي چې د پیازو کرکیله کوي. دغه خونې په دوه ډوله وړتیاو سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسنزی وویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هواري او کال 12 میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغو کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبره یې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ او د غشان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو یوه 50 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځتلو په اړه اورو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریه ختیځ کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنوم خلافت زوال منسته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو، د د په وینا وس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړه ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې دا او په همدې خاطر باندې دغلته د سوریې د دغه ډیموکراتز واکونو سره چې کوم 2000 امریکایي سرتیري همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریې څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسما په سوریه کې بریا اعلان کړې وایي چې وروستی کلیم له دوی نه نیولی دی. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیري وباسي او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده یو ډول تاییدېږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی، نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو وویل یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاوره باندې حاکمیت درلود. عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي او همدارنګه یې په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څه هم په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې دا داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري او دا په دې معنا ده چې د داعش پټې هستي یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې، هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپو وزمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې، او په بل هیواد لیبیا کې.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنگر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړي او په اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې ملتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله ملتب هم جوړ ده. موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزه چی لرو؟ کتابونه هم پوره دي. یو نه کتابونه یې راکړي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولی په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال آباد مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله غواړم د ډونرانو سره په تماس کې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تېر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
هشت صبح خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په خپله وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي، ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاده کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولی د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنکړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړی او ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او د دغه هیواد خلک یې د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورځپاڼه په ټینګار سره لیکي، نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر یې ولې د نوي کال مبارکي ورنکړه. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نوره هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغې جګړې د پای ته رسېدو لامل شي چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي، هیله ده چې د قطر په راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینی اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي، له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وقته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخواني حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا چاد بارنه چار وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه خودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلي دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازو سره وګوري. د تیرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړې چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلي دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه سایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړۍ د نوي هوایي ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوی دی، لسمت سروان اورو.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي، یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې ابشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي ابشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. ابشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه چیرېږي. دا ودانۍ 144,000 متر مربع لویوالی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. د ابشار اوبه له 200 متر لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 10,845 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینالونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونی پکې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دولسمې بجې دی. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې 21 کسان چمپین سوي او 2 تنه وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې په وژل سو کې د اقتصاد رئیس هم شامل دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له زده کړو څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له افراطي وسله والو ژغورلي دي. پاکستاني چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې و نیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشول عمل د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1,415 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذري ولسوالۍ د دش سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 15 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له څلورو څخه نیولي بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاقکوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه لس خرڅوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو نه په دایکنډي ولایت کې درې او بغلان ولایت کې پنځه خرڅوونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر شوي دي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو ولا نه انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره قومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون ته وویل، په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل، د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل، د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې چې نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل، بازارونو ته د نشه یي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالي نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې راپیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bal sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakhar wakhlo
practices that work
kasaham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal ki che نشه یي موادو دا مهال درې نیم میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي، دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالي سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز بروز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دی. بهرنی مرستی ورس پا ورس کمیگی، دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیه دوه برابره لوړ کړه. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولی شو چې له دې لارې په کال کې له دیرشو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولی شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې له ګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکي برخو کې د هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشئی موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشي موادو لعمله د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه اورو. په افغانستان کې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لعمله زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 40 لکه مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نادولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتاجینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغي کې ګڼل کیږي؟
معتاد مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 2 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشئی مواد کاروي. داسې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکړو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مونږ بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځای کې دغه مواد خرچي یکه څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کیږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ دې پر دې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط سی دا باید خپل خواه بی خو مغ کل کل گورو شی یو غط گروپ جی 200-250 کسان پا زور را طولی فینکس دیوری دا شی ولی کوی تاسو؟
من خصوصا دا کار پا جمعی کی کوو. اگه څوک چی کور نلری د شپې په هوا آزاد پاتکی خلک مر سره کومک نکي کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو او جمعه کې دا کار کوو. په دوبه کې مونږ دا کار نکو، دوبه کې څه کوو؟ مونږ غوې سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي. د دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې په دغو ولایتونو کې هلته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خو داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلق حق نه لري. اوس هم هغوی ته رسیدگی په گاوندی ولایتو کی کی دو روزگان مریضان معتادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او د نورستان راوړو کونر او جلابات یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دي، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایي هر څوک چې نیاز یې ډیر ده هغوی ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی او روزګان هم ضرورت ده. د صحیح ده چې منو چې هغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغوی ته مشکل ده. ما تروسه دوه درې مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کمک وکړي، که وزارت مالیه مونږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چلته ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډیر محدود شوی، خارجي کومکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام دا ده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغوی ته باید ورکو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار دا ده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کی، دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکی. دی لار نم کوای شو چی د خارجی کمکونه ادامه او لړی وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چی سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متادین له درمنینې وروسته بیرته نشوته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده، او که نیمګړې وي نو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متادین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور ایوادو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي، او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ عمر کوو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سده ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي، جامعه ته تقدیمیږي، بیا هغه راضی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاسرسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي. چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بل خبره دا ده چې د دې معوزه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي، او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو ته میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره بیا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه داده چې باید میتادون سل فیصده باید استفاده وسی، او بل ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده، خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره، مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبر داده چه مخالفت ده خلق چیه ده؟ اگه وایی چه دا یو سنتیتیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسی معرفی که وایی؟ مون جواب داده چه مواد مخدر بد شیه ده، دا هم بد ده، خب بین بدتر او بد رازه یو انتخاب که، او دا کوشش که و چه مون افغانستان که مراوج که.
تاسو ته مو د مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې زموږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي تابلیت کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي تابلیت کام ورسره ده، او دومونږ دواخانو کې شراب مواد مخدر نه خرڅیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا کوي. خود مونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت اوربان لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایه په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد د لارې دا کارونه موکړي. خب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي، او بل مبارزه باید جدی شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توزیع ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشه یي مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورونه راغلي دي؟ او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته، خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ که مافیا
ولنا انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یوه دښتې کمین نیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خواته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی، په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، دلا سورزی کیږي چې دی پوسته تر غلایم، ایز غوخه مینه د خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دی.
سلام جانه، تاله که چې پاغه بل پوسته کې هر ورځ غوخه خوړله، چې اوس دې زمونږ خورانو په ډوډۍ سترګې نه ډکیږي که څنګه؟
که هر ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوخه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوخه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تېر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشه موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې لخوا تیریږي. او قمندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشه مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قمندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دیکھو، ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. خا خا، دا غنم دی؟ پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قمندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسو واخلې خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشې موادو قاچاق کوي زه یې زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قمندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قمندان صاحب؟
د نشه موادو د قاچاقو سزا د نشه موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږې، او که تر یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخو پنځوس کیلو دی.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشه موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک را سره و، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره و.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک را سره و او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمندان صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
کمارا پیدا شدا با چپ ہر لوری ملک گلزار پیدا شدہ بہار چپ بهر لوري ملک الگلزار دسپر لی گلونا دیر پاگر مرمشتا دسپر لی گلونا دیر پاگر مرمشتا ولی سرلالا دینا پاکی آوسار ولی سرلالا دینا پاکی آوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملک گلزار